Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واوري چې د بادغیس یو شمیر زلزله ځپلي وایي کورونه یې ننړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ راچپه سو، موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
یو شمیر نجونو محصلانو د دوی پرمختللي دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په څو لنډو ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانیزي، خو دا ځل په بله بڼه.
البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اولاسو لپاره به جلا درسونه وي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تباخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسېدلی.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن پنجشنبه د څوارلسم هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي دیر شمه د 2022 میلادي کال د جنوري شلمه ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان لپخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکنی مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې ولیدل او د ایران او نړیوالو قدرتونو تر منځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکینی مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والي اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپورونه وایي چې کوم جوړجاړي ته ونه رسېدل. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړم ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دو راتلونکو لسیزو لپاره د دو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکاري د اسنادو طرحه موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دو هیوادونو د همکاري هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلې سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 44 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزی بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي ډیره سزا یې 40 کاله حبس او $1,000,000 جریمه ده. د امریکا دو سترو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافر په سفر کې د زند مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره وبخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکایي هوایي شرکت دلتا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجون که بانده منفی اغیز درلودلی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.6.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزلې وشوې او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور بله اسمت سروانه واورو.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبې د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړی شوې وه. یو بل زلزله زپلی خیر محمد وای
خود ما برنامه د دیوال
دیوال پر موج را چپاسو موج تر لاسو د فیکو پوری تر دیوال لاندې وو یوازې مو سرونه لکندوالو راوتلی وو د نور هم همدا حال وو
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وای هر څه یې له لاسه ورکړي بې کوره شوی د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي دی زیاتوي
یو تن شهید شو زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول درې تنه په یو کور کې ژوبل شول دوه په بل کې موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل نور بې کوره یو هر څه تر خاورو لاندې خختي
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو اته سوه کورونه پکې وو وران شوي دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري د فرانس پرس خبری آژانس در راپور له مخې د طالبانو د حکومت یوه ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي یو شمیر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د بېرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه بېرته پرانیزي او نارینه او ښځینه محصلان به د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې بېرته پیل کړي نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت په رارسېدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستۍ ورځو کې چې کومه رنګینه پیاوړې او اغېزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بېرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورج کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي ذکر او ناس دواړه کولی شي چې خپل درسونه ووایي البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل
مشکل
طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ده سهارو بجی او 15 دقیقه کیدونکو کی دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وکو احمد ارشی برته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډیره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادي حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیز کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اګست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسېږي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي له منځه وړي دي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. د دغه غرني ولایت اکثره اوسیدونکي په مالداري بوخت دي، ځکه په دې ولایت کې کرنیز ځمکه ډېره کمه ده. دوی وایي چې په دې تیرو شلو کلونو کې په دې ولایت کې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم نه دی جوړ شوی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغۍ کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوی دی، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واښه نه خوړل بیخي د مال تبا شو سږ کال، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غوا وچکیږي.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي:
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته روانې، دا شونډې چې رابطه کې دې کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دې کې زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرغجوب لاړی، دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. په همدې په نوم باندې واکسین دي، نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 50 سی سی خوسکو ته کېږي او 10 سی سی چې دي دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي، نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل:
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غوا باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د طبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روسیا او اوکراین په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر تر ډېره توانېدله چې خپل اروپایي متحدان پر اوکراین د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې را یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکراین د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. نور بل اسمت سروان واورو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تېره اونۍ د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتي. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولې په اوږدو کې ترینګلتیاو ته په اشارې خبریالانو ته وویل
په اوکراین کې د کړکېچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترینګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکېچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
د بریتانیا یو شرکت داسې پیاز موندلی چې د ټوټه کولو په وخت کې د چا له سترګو اوښکې نه بهیږي. نور به له احمد شي براورو.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنټ ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوې دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنسي په دې پیسو د عادي پیازو څلور کڅوړې پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلورې عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅېږي له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي.
او سم یو ځل بیا په مخ ریده څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پوخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکنی مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې ښیلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقه د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی ده. د امریکا دو سترو مخابراتي شرکتونو AT&T او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دا سهرنی خبری مجله هم تاسو په تو پیغامونو اون پای ترسو.
تاسو لا پیغامونو
صاحب کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغی ولسوالی نه زدی ازادی راځو ډېر مننه کوم سل کاله نه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله یو موږ ډېر اوازونه اوچتې خبرې کوي. زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي یې، خو زه دغه ازادي راځو ډېر خوشحاله یم، د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د ازادي راځو نه خوشحاله یم او ډېره مننه ته کوم وسلام. پیغام دا د ازادي راډیو کارکوونکو جلال پاک سرپرست لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. چمن بادر پولیس ولاړ دی د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایرانی سپینږیر زنانې اوښیان ټول وهي پر هغه سربیره دسکرې هم ورچرې نو دا خو د هیڅ قانون کې نشته د دسکرې چیرېدل دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی نو که یو راواپس کوي هم واپس دی که راپرېږدي راپرېږدي دي دسکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې هم نشته نو دغه خبره تاسې په وارې وارې باندې د خدای د رضا لپاره نشر کړئ چې دا مسلمانان د دا ضرر خلاص شي او دا خلک دا پولیس افکار هم له دا زیرېدو او له دغه شر خلاص شي دغه کارونه دې نه کوي دا ډېر ناروا دی الله یې په سخت عذاب باندې اخته کړي زه ابوطاهر خبره کوم تاسې د کور ودانې الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډېر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدید توجه وشي باور وکړو موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم اشاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او الغداري ودا سر الذي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر